السلام علیکم د ما خامش پک بجیدی د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا نن د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت پر طالبانو او د افغان دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې نیم ساعت کې رپورټونه خبرونه او مطالبه اوري. خو په سر کې فرشته جلالزئی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان او امریکا ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې په متحدو ایالاتو کې سره وګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دی امید لري چې ایران به پر هغو تغییراتو او مذاکرو ته تیار سي چې د امریکا متحد ایالات یې له نړیوالو قدرتونو سره د اچمې موافقې په متن کې غوښتونکي دي. پوره خبرونه واورې. ټاکل شوی و چې نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګوري. سپینې ماڼۍ نن سهار خبر ورکړی و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ نن د کابل په وخت په 5:15 سره ګوري. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي خبر شوي. تاسو منتظر اوسئ د ازادي راډیو ته چې معلومات راورسېدل در سره شریک به کړو. د افغانستان جمهور رئیس پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې غونډې ته ویلي و چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما کړنداره په افغانستان کې ناکامه وه، خو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ستایلې وه او ویلي و چې ډونالډ ټرمپ اوس په افغانستان کې یو ملګری ټیم لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلي دي. د ارک خبر پاڼه وایي چې دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي شغېتلې دي. په همدې حال کې د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه شورا ته د په یو غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او پوځي رول ملاتړ نه کوي او نه یې شي منلی، خو ویلي دي چې اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی وایي د جګړې دواړه خواوې باید عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالفې ډلې باید دې ته متوجه سي چې په جګړه کې برای نسی ګټلای.
ما باید نه تسلیمي طرف را میخواهیم،
موږ د طرف تسلیمي یا ذلت نه غواړو. د هغوی ملي لیدلوري ته هم درناوی کوو او د سولې او تفاهم له لارې باید دواړه خواوې د عزت احساس وکړي او په عزت کې واوسي. ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي. د غزنی د جغتو ولسوالۍ د پولیسو سرپرست مشر میراجان حیدری په بمی چاودنه کې ووژل سو. په دې چاودنه کې د هغه یو ساتونکی زخمی شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
دوهم سرن میراجان خیبری سرپرست کماندانی امنی ولسوالی جغتی ولایت غزنی حوالی ساعت 9 قبل از ظهر امروز پنجشنبه در اثر انفجار ماین کنار جاده در منطقه کوتل مهمند ولسوالی جغتو
د وی دو هم سران میراجان حیدری نن سهار د 9:00 په شاوخوا کې د مومند کوتل په سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل سوې ده. د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیه قومندان هم تیرونی په د ماین په چاودنه کې وژل سو. په زابل کې 5 پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د زابل والی بسم الله حقمل اسوسییټډ پرس اژانس نن ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په شاجوی کې د پولیسو پر پوسټو حمله کړې وه چې 5 پولیس پکې وژل سوي او 2 تنه زخمیان سوي دي. خو حقمل ویلي چې اضافي ځواکونه سیمې ته ورغلي او وسلوال طالبان یې له غزا ایستلي. د امریکا د بارونی چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلی امید لري چې ایران به پر هغو تغییرات او مذاکرو ته تیار شي چې د امریکا متحد ایالات یې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران په اټومي موافقه کې غوښتونکي دي. ایران او نړیوالو په 2015 میلادي کال کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر موافقه وکړه، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د بیا مذاکرو امکان نشته. روحانی نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې بیا د خپل حکومت پر موقف ټینګار وکړ او ویل چې په امریکا کې یو شمېر کسان شته چې اټومي موافقه غوره ګڼي خو غواړي چې بیا خبری ور باندې وسی. روحانی وای هغوی ته وویل سول چې پر اټومي موافقه بیا خبری نشي کېدلای. د عراق پوځ نن وویل چې په هویجه ښار کې د داعش د وسلوالو دوو واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن وویل چې د کرکوک په هویجه ښارګوټي کې نن سهار د لمانځه په مهال د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عراق د پوځ ویاند جنرال یحیی رسول ویلي د داعش 1.5 وسلوال په هویجه کې میشته. ترکیه، ایران او عراق د عراقی کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته ځواب ورکړي، خو هغوی د متقابل اقدام جزئیات نه دي څرګند کړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کوردستان کې د روانې ټول پښتني په اړه یې خبرې وکړې. له عراق د کوردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه د روانې دوشنبې په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوې ده. او روسیه نن امریکا ته خبرداری ورکړ چې که د سوریه په ختیځ کې د کوردي ملیشو له سیمو چې امریکایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د سوریه پر حکومتي قواوو حملې وشي متقابل اقدام به وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن په یوه خبر پاڼه کې دا څرګندونې کړې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په واشنگټن کې له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
سولې آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق سولې را انشاءالله مردم ما شاهد باشند.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست ویان وی له هندي چارواکو سره پر مختلفو مسایلو خبرې کوي.
له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو پیژنه تقویات زموږ سره مرسته کوي.
د ترکیه، ایران او عراق لخوا د کوردانو د ټول پښتني پر وړاندې عکس العملونه او دغه راز د هغوی د مخالفت موضوع هم سیلو. په همدې خبری مجله کې نور نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د دې ملاقات په اړه همدا شیبه د امریکا غږ آشنا راډیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب را سره له واشنگټن نه د ټلیفون په لیکه کې دی. آشنا صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا وایي چې دا ملاقات څه وخت لپاره ټاکل شوی دی او آیا مخکې له مخکې څه معلومات ترلاسه کړي دي چې پر کومو مسایلو به خبرې کیږي؟
مننه تاسو ته سلام. ملاقات خو د واشنگټن په وخت باندې په 9:15 دقیقو باندې وو او داسې تصور چې دوی به سره ګوري، مګر تر ډیر وخته پورې چا د 40 دقیقې تیرې دي تر اوسه پورې ملاقات نه ده شوی. مګر د په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په وینا باندې چې هم دا اوس سره یعنی ورسېدل او اوس به کینی دوی به د ډیر وخت لپاره دا لیدنه نه ده، لږ وخت لپاره ده، اما تر ټولو مهمه دا ده چې دوی کینی د خپلې نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده او د افغانستان لپاره اعلان شوی، دواړه ولسمشران به د دې ستراتیژي د تطبیق په برخو، په موادو او د امکاناتو په تکمیلولو باندې سره بحث وکړي. نو دا یې تر اوسه پورې همدومره معلومات ورکړ شوي دي، اما دا چې نور د بحث په جریان کې کمې خبرې باعث دي کېږي چې نوې خبرې مطرح شي، هغه به کېدای شي د لیدنې نه وروسته موږ ته رایاد کړي.
آشنا صاحب، تاسې واشنگټن کې د لید کتنې او د غراز د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د غنی ګډون، د ولسمشر غنی ګډون او دغه خبرې لنزدې او څارلې، ایا دا ځل د ولسمشر دغه سفر د افغانستان د رهبر په توګه له پخوانیو سفرونو د پخوانیو مشرانو سره کوم توپیر درلودل؟ دا ځل د امریکا نوې اداره د افغانستان پر وړاندې څه ډول فکر کوي؟ څه تغییرات مثبت یا منفي مو وکتل؟
توپیرونه خو ډیر زیات لیدل کېدل، خصوصا د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په تناسب کې. که تاسو ته ویم چې 15 متواتر زه ورغلی یم او دا غزي پروګرامونه او د افغانستان د مشرانو خبرې مې اورېدلې او د نړۍ او په شمول د امریکا چې هغه وخت کې ډیموکراټان یعنی بارک اوباما دلته ولسمشر و، د هغوی هم لیدل. ډیر زیات توپیر دا ځل ما ولیدو. یو توپیر دا و چې د ولسمشر غنی خو د پخوانه په امریکا کې بې د هغې نه یو شناخت لري، د یو عالم په صفت باندې او د یو قدر په سترګه ورته ګوري. اما په ډیرو تینک ټانکونو کې یا د تحقیقي مرکزونو کې چې د دعوت کوي او ډیر تقاضا کوي چې د ویان په صفت راشي او خبرې ورلو کی او معلوماتو کې چې راتلونکي 50 کالو کې به دغه جهان اقتصاد کم خواته ځي، خصوصا آسیا چې راتلونکي پیړۍ کې به رهبری کوي د جهان د اقتصاد، او د آسیا په زړه کې د یو هیواد ولسمشر شوی. نو دا پوښتنه ډیره مطرح کیږي چې اشرف غنی هغه سړی و چې د ده د تیوري په لحاظ باندې د هندوستان د پراختیایي پروګرامونو او د روسیې د پراختیایي پروګرامونو دپاره ترې استفاده کیږي. نن سبا په خپله د یوه هیواد مشر شوی چې 40 کاله جګړو ځپلی، ټوله طبیعي شتمني د ځمکې لاندې پرته ده، تر اوسه پورې ماشینري نه لري، تربیه شوي کادرونه نه لري، او مختلفې نیابتي جګړې پکې روانې دي، او مختلف ډلې وسلوالې تروریستي هلته فعالیت کوي. نو دی به څنګه وکړی شي چې دومره مهم وضعیت کې او دومره پوهې سره دا تطبیق کړي؟ نو ډېر توجه یې منفي اړخ کې دا ده چې فکر کوي چې جمهور رئیس غني کېدای شي په ډېرو پروګرامونو کې ځکه مخکې لاړ نه شي چې د افغانستان ملي سیاست بل رقم بڼه لري. هلته امتیاز طلبي شته، هلته مثلا اداري فساد ډېر پاوج کې دی، ډېر خلک په ملي منافعو په تعریف نه پوهېږي، ټول خلک خپل د قومي تناسب کې ګوري. دا ډېر برالا دلته مطرح کېږي په ورځپاڼو کې، په سیاسيونو ډلو منځ کې، او مخامخ د اشرف غني سره په پښتنو ځوابونو وخت کې. نو ښکاري چې ده ته شخصا پوهې ته او احترام او نظریو ته یې خلک قایل دي، مګر د افغانستان عیني واقعیتونو ته چې کله ګوري دی وایي چې ده سره که چېرته بیروني همکاري نه وي، خصوصا د امریکا په شان یو هیواد ولاړ نه وي او اروپایي ټولنه ورسره همکاري ونه کړي، ډېر امکان شته دی چې دا د جهان نړیوالتوب چې کوم را روان دی چې نړۍ سره نښتې ده، شاید دغه نوي نسل ته بیا مایوسي پیدا شي چې هغه هلته بیا د توندلارو ډلو دپاره جذبېږي نه د علم د لاره به تعقیب کړي. نو داسې یو څه ته ګورم چې فوقیت ډېر پکې شته، خو د امکاناتو او د ملاتړ دپاره به ډېر ضرورت ولري.
ډېره زیاته مننه کورودن دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب و چې د ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نننۍ غونډې چې ویل کېږي څو شېبو کې به خبرې پیل کړي په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې بیا هم له آشنا صاحب څخه تازه معلومات په دې برخه کې اخلو. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سولې علي شورا سوله د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا د لاسمو امکاناتو له نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به په راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان اوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید حتی زیات شي. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینی وصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی ده. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځې په نمانځ غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغه پروسې سره یو ځای شي، چې له یو عزتمنده تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د ښاغلي کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو له نشتوالي سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابته کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیولو کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزور او بې اغیزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي، رښتینې سوله نشي ټینګېدلی.
صلح آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق صلح را انشاءالله.
صلح د افغانستان د خلکو یو پاکه هیله ده او زمون خلک به شهیدان وي. خود صلح د ټینګښت لپاره یوازې د صلح عالی شورا نشي کولای چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یو سیاسي لار ونه موندل شي، جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلی چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سنبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له 21مې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل، افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله وی خو د سولې علي شورا وایي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره هلې ځلې کوي، بل خو بیا د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه د سولې له علي شورا غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ جوړ کړي. د دې شبکې غړي شمایل زاری د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې غونډې ته ویل، ځوانان کولی شي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دې غوښتنې په اړه به په راتلونکو کې د دې شورا په عمومي غونډه کې بحث وشي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه وایي، تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنۍ کړیږي او د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ځوانان دي. د دغې شبکې غړي شمایل زاري د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې دې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وایي د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یوې مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص، تجربې او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلی زاری زیاتوي، ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هره برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډېره مهمه بللې ده. د سپتمبر 21مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپلی هیواد هم نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغې شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل، په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نوره به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته دی، آینده د افغانستان د ځوانانو پورې لري. موږ ستر خوښ غواړو ډېر کردار وکړي د ځوانانو وي. په دې ارتباط انشاءالله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانان سره به زموږ تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس راتلونکي اونۍ هند ته ځي. د اجرایی ریاست ویان مرسیال ویان جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره د کتنې سربیره په دې هیواد کې ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی هند د افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرایی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلي فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلي عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اطلاعي په مشرۍ چې هغه کې به د سازمې په بند لاسته وزیران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو اجرا تقویات از مشتر مرسته که ویچی در افغانستان که در خوزان نفره تکلسی موخی ترلاسه که و سم لوری تا قدمونه چطاکو.
هند ته د اجرایي رئیس سفر درې ورځې دی او د هند لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړې شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هیواد هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راخستې ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بناً منحصر په اقتصاد باندې ده دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش په خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
داسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې یو روغتیایي مرکز او یو نوی روغتون جوړیږي. دا روغتون د شاوخوا وو لکو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د مالی وزارت ورکړی. مجیب رحمان حبیب زی په رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې د عامې روغتیا چارواکو د څه باندې اووه لکه ډالرو په ارزښت د دوه صحي مرکزونو د بنسټ ډبرې کېښودلې. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر میرویس ربیع عزیز راډیو ته وویل چې د یادو صحي مرکزونو مالي لګښت د افغانستان د مالیې وزارت لخوا ورکول کېږي او کار به یې په نهه میاشتو کې بشپړ شي. هغه وویل چې له دې دوه صحي مرکزونو یو یې د ناروغیو د تشخیص مرکز او بل یې یو 15 بستریز روغتون دی. ښاغلی ربیع د یادو صحي مرکزونو د جوړېدو او فعالیت په اړه وویل
یک مرکز تشخیصی است که تمام ولایات شمال مردمش
د یوی د شمال په سطح د ناروغیو د تشخیص په برخه کې په مزار شریف کې به فعالیت وکړي او بلې د نهر شایي ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه د کلیو لپاره دی چې سلګونه کسان به ترې ګټه پورته کړي.
زمون درو
ښاغلی میرویس ربی وایي چې دا مرکزونه په اساسي ډول او په نړیوالو ستانداردونو به په بلخ ولایت کې جوړ شي او فعالیت به 24 ساعته وي. د بلخ د عامې روغتیا مشر وایي چې د یادو صحي مرکزونو د ساختماني چارو د تکمیلولو قرارداد کې د بلخ بهار او فهیم فرزاد حکیمی ساختمانی شرکتونو سره د دولتي مختلط هیئت په وړاندې د آزاد رقابت لاله لاسلیک کړی دی. د نهر شایي ولسوالۍ د لنګرخانی کلی چې د یاد صحي مرکز په جوړېدو سره به د هغوی ډېر شمېر صحي ستونزې حل شي. د لنګرخانی د جومات امام قاری احمد او د یاد سیمې اوسیدونکی غلام صدیق یې په اړه وایي
تقریبا 1 کیلومتر همو جایی که دور از ای کلینیک یا 1.5 کیلومتر شاید فاصله داشته باشه. ای در مابین مرکز چندین قریه واقع شده. ای بسیار یک موقعیت خوب است. ما تا شهر مزار میریم از اینجا 10 کیلومتر است و 10 کیلومتر یک مسلمان متوسط با آسانی نمیتونه که یک موتر کرا بکنه و او را موتر چقدر منتظر ازی باشه و پس مریضی را ببره و بیاره، این برای ازی بسیار مشکلات خلق میشه.
ولی فیران فضل خدا که 15 بستر جور شده در چند قریه را در منظر میگیره، مردم بسیار خرسند است، بسیار خوشوقت است، بسیار خوشحالی میکنن، در دسته دولت و در جزیره بزرگای ما استقبال میکنن که خوب شد که بخیر ما از مشکلات امی شفاخونه خلاص شدیم.
د بلخ د عامې روغتیا مسئولان وایي چې دا ولایت د 1650 بستریز حوزوي روغتون او د 1600 نورسي مرکزونو په درلودلو سره د هیواد په سطحه هغه ولایت دی چې تر ټولو ډیر صحي خدمات وړاندې کوي او د شمال او شمال ختیځ د 9 ولایتونو ناروغان ترې ګټه اخلي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسیم ده کارکوون کسیم داهله ده سیده ده کندهار ده میانشین ده ولسوالی خایده خود تقریبا پورس که ده یو دو ساعت خلاصی کم سیده او یو ده هلمن ولایت ده گرمسیل ولسوالی ده آقا پای لکاری و سپاق ده علاقه خایده دیم پورس که یو ساعت یا دو ده خلاصی که یو معلومات یو شه سره کهو ده یو شه سره نو عمر دیر پا مشکل که واسط ده ورو سرو تخیزو ده یو غک مشکل ده داغه مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم، زما خیر خبرې کوم د پښتونولۍ ټیټې ولسوالۍ مو په ولایت کې بیخي طالبانو زور لګولی دی. هم ظلمونه کوي، هم د کشف کوي. مو له دولت غوښتنه دا ده چې ځان ورته راورسوي یا پوستې واچوي. وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ کندهار ولایت امنیه کمانانی دی، خدمت هم نه کوي، خدمت کوي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس ځینې خوشحاله شي. خلک ورو کېږي، خلک پلرانه کې پورته کېږي. ما ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا پیغام نشر کړي.
تاسی زمون غګله ازادي رادیو اوري. ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړي چې کډ عراق کوردی مشران د خپلواکۍ پړه ټاکل شوی ټول پښتنه تر سره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15 نیټه به عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او شاوخوا سیمو کې ټول پښتنه وکړي. اجمل ان پی رپورت لري.
که کوردی مشران د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې پلان عملي کړي، ترکی، ایران او عراق پر ضد د اقداماتو خبرداري ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري، مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کورد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردی مشران غواړي د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردی اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بیلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. د بلې خوا ترکی ځواکونو د عراق کوردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزی حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکیچ ته لاره هواره کړي. خو کردانو ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. د دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زم غغله ازادي راډیو او ریبنس کمپنی داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن چلیږي او هم په بیټری. دا چې څنګه لیسمه څاروانه ورو
بنز کمپنی داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټری کار وکړي. د بنز کمپنی به د جرمنی د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې تکشیش دی. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکی چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي او د بنز کمپنی وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنی چې مرکز یې د جرمنی په شتوتګارت ښار کې دی، وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټری د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیشتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمنی کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجه او د غرس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو په صفه ډول اوري. دوستانو